درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه ونیوي، د میزان 15مه او د 2013 میلادي کال د اکتوبر ومه. د ازادي راډیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د امیر احمد صافي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم، په غزني کې د طالبانو له لورې د پلونو د ویجاړېدو او د دې ډلې پر ضد د تصفیوي عملیاتو او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. لومړی د دې سات خبرونه. پاکستان په جلال آباد کې خپل کنسولګری نن بیرته پرانیزي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو او د بوسنیا خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی او ویلي دي چې پولیس باید قانون پلی کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی دا خبره بلخ ته د سفر په دوهمه ورځ د 209 شاهین قول اردو له افسرانو سره په کتنه کې کړې ده. د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی په بلخ کې امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د هغوی د قربانیو په مټ کې نړیوالې ټولنې ته په سیاسي ډګر کې قناعت ورکړی دی. محمد اشرف غنی شنبه ماشام له بلخه کابل تستون شو. په جلال آباد کې بعد پاکستان کنسولګری نن یک شنبه بیرته پرانستل شي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان د سفارت تر خبرو وروسته د کنسولګری د بیا پرانستل کېدو پریکړه وشوه. د خوګیانی په وینا موافقه شوې چې کنسولګری به هر ورځ افغانانو ته 1800 ویزې ورکوي. د کنسولګری په چارو کې به مداخله نه کیږي او د ودانۍ شاوخوا امنیت به افغان امنیتی ځواکونه ساتي.
کنسولګری مشکلات هغه وخت کې چې و ډېر زیات و، مګر بیا هم هغه خپل هاتو پترت څو ګورو چې نظم او دسیپلین په خاطر د مراد کو هغه اصول چې موږ او دوی ترمنځ شوی دي. کچېری په دې چې فساد شته دی په خپل اندازې خلکو ته ویزې نه ورکوي، موضوع به د مرکز سره د ورستې اجرات په موخه شریکو.
په کابل کې د پاکستان سفارت د اگست په 1 په جلال آباد کې د خپل کنسولګری د بندولو د اعلان ترڅنګ وویل چې د ننګرهار والی باید د دوی په کارونو کې لاسوهنه بند کړي او د افغانستان امنیتي ځواکونه باید د دوی د کنسولګری امنیت وساتي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا یو سوء تفاهم بللی و. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یک شنبه د ننګرهار پلانګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ په پرونیو مسابقو کې د ننګرهار پلانګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په شپږو ویکټونو ماتې ورکړه. د بلخ قهرمانانو بیا په 8 ویکټونو د کابل له ځوانانو مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې 15 لوبډلې د کابل ځوانان، د بلخ اتلان، د ننګرهار پلانګان، د پکتیا زمریان او د کندهار اتلان ګډون لري. په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لسو ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. په لاهور کې د احتساب محکمې پرون شنبه پریکړه وکړه چې شهباز شریف د تحقیق لپاره په توقیف کې وساتل شي. شهباز شریف په داسې حال کې نیول شوی چې د اکتوبر په 14مه په پاکستان کې د ملي جرګې د 11 او ایالتي جرګو د 19 چوکیو لپاره ضمني انتخابات کیږي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. هغه په توقیف کې د پاتې کېدو له امله نشي کولی چې د انتخاباتو په درشل کې د خپل ګوند لپاره کمپاین وکړي. د پاکستان د احتساب ملي ادارې شهباز شریف په اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړی دی، خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند پر شریف لګیدلې تورونه رد کړي او هغه په سیاسي انګیزه بللی دی. د بوسنیا خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي. په بوسنیا کې د جمهوری ریاست چوکۍ د بوسنیایي سربانو، بوسنیایي مسلمانانو او بوسنیایي کرواتانو ترمنځ شریکه ده. په بوسنیا کې 3,300,000 وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو پرانستل کیږي او 2 ساعته وروسته تړل کیږي. د ټاکنو د بوسنیا د مسلمانانو او سربانو ترمنځ اختلافونه زیات کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ پرون شنبه مصر ته لاړه. ملینا ترامپ ته د قاهرې په نړیوال هوایي ډګر کې د مصر د ولسمشر میرمن انتصار السیسی د هرکلی لپاره ولاړه وه. ملینا ترامپ د قاهرې په الاتحادیه ماڼۍ کې له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وکتل او بیا د قاهرې په لویدیځ کې د جیزه په سیمه کې د مصر د اهرامونو لیدلو ته لاړه. دا لومړی وار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ یوازې سفر کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 په منځنۍ څپه 12:15 نیوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه اورئ. په روانه خبری مچلکی
د غزور د اتم رساله فارم د کابل کندهار د لوی لارې اړوند درې چکر پر مانو باندې زولې دي او د قرباغ رساله د غزل ټول ځای د لریدو په تنګ سمې په خبرم ته کېږي شي دي.
د غزنی د والی ویندوی شاغلې نوري په دې ولایت کې د لارو د امنیت لپاره تسهیلي عملیات پیل شوې دي.
موږ مخکې پاخه باندې راتلو، پاخه کې موږ ډېر غټ سہولت وو، موټر اوس مشکل نه وس، لاره بنده شوې ده،
دا لاره بنده شوې ده او دا مشکلات مې سره غلي دي، هم ډرایور په تکلیف ده هم سپالف.
د ولسی جرګې ځینې خړې او د چارو کتونکو وایي روسیې د افغانستان په شمال کې ځینو پخوانیو قومندانانو ته وسلې ورکړي. په کونړ کې د طالبانو او داعشانو ترمنځ په نښتو کې عامو خلکو ته مرجوبلي اوښتي.
د دوالو روسي ډلو د وسوالې نښتې په ترڅ کې یو تن دوه کلن ماشومه په شهادت رسېدلی او یو تن کوچنی ماشومه ټپي شوی دی.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ژر به د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره تسهیلي عملیات پیل شي. د غزنی د والی ویند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له تیرو څلورو ورځو راهیسې د غزنی او پکتیکا د لارې د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پرون د عبدالله ګل د کلي لوی پل الوزولی او دغه راز په آبند ولسوالۍ کې درې پل چکونه ویجاړ کړي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوندې کوي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې وسوالو طالبانو د کابل کندهار د لوی لارې پر امتداد څو لوی او واړه پلونه الوزولي او پر پاخه سړک تګ راتګ ته خنډ پېښ کړی دی. په غزنی کې د ازادي راډیو د خبريال په حواله لدې امله د سیمې خلک مسافر وړونکو موټر او د بارلونکو موټر چلوونکو مجبور دي چې له پاخه سړک واوري او په خامو لارو په هغو سیمو کې چې وسوالو طالبانو په لاس کې دي تګ راتګ وکړي. په سیمه کې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسوال طالبان له هغو کسانو چې د کابل کندهار د لوی لارې د تخریبېدو له امله پر خامو لارو سفر ته مجبور دي د مالیې په نوم پیسې هم اخلي. وسوالو طالبانو د غزنی اندړو ولسوالۍ ته هم تللی سړک بند کړی او خلک یې مجبور کړي چې پر خامو لارو تګ راتګ وکړي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې وسوالو طالبانو درې پلونه تخریب کړي دي. خوټینګاری وکړ چې امنیتي ځواکونه به ډیر ژر په سیمه کې تصفیهي عملیات پیل کړي.
د یو کټار د امنیتي ځواکونو لپاره 1000 شوې دي. تازه د کومکی ځواکونو د ملي ورځې لپاره 1000 شوې دي په سرګاش لاندې تاسو کې د لارې په وضو کې هغه د تزای دي او ان شاء الله چې ډیر ژر به دغه لارې په وضو او په ګرځ په ولسوالۍ کې نو په ښه شنه عملیات چې ترسره مخ کې هغه ان شاء الله پیل شي.
د غزنی د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی او پکتیکا د سړک پر امتداد هم له څلور ورځو راهیسې عملیات روان دي او امنیتي پوستې به هم هلته ځای پر ځای سي. غزنی د افغانستان یوازنی ولایت دی چې سږکال به د ولسي جرګې انتخابات نه پکې کیږي. وسوالو طالبانو د روان کال د اګست په 10مه پر غزنی خونړۍ حمله وکړه. د ملګرو ملتونو د سازمان د اټکل له مخې پر غزنی ښار په حمله کې تر 200 زیات ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي وو. د شارلوی بازار نو وسودیدل او خلکو ته ډیر مالی تاوان هم ورسید. د افغانستان د ملي دفاع وزارت بخوانی مرستيال ویاند جنرال محمد راتمنش پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان حکومت باید په غزنی کې د خلکو سیاسي او اقتصادي وضعیت ته پام کړی وای او د ولایت له داسې کمزوري حالت څخه ژغورلای وای.
دولت در این حصه کمیتیای داره، وزارت دفاع داره، وزارت
چغلی ردمنش وای دولت په دې برخه کې کمزورتیاوی لري. د دفاع وزارت او د کورنوی چارو وزارت په کار کې نیمګړتیاوی شته. دولت نه توانیدلې چې خلکو ته کارونه پیدا کړي، چې لامل یې په غزنی کې فقر دوه برابر زیات شوی. هغه پروګرامونه چې له غزنی سره یې ژمنه شوی و باید عملی شي، کنه شواري خبرې هیڅ ستونزه نشي حل کولای او وضعیت لا خرابېدلی شي. د افغانستان جمهور رئیس غزنی ته په وروستي سفر کې له خلکو سره ژمنه وکړه چې غزنی به له اداري اړخه د لومړي درجې ولایتونو کې وګڼل شي او امنیتي کمربندونه به یې ټینګ شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته حکومت ژمنه وکړه چې 40 میلیون ډالر به د غزنی ښار له بیا رغونې او هلته له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره ولګوي. د غزنی له 13 ولسوالیو څخه ټولې په بشپړ ډول یا قسمن د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
په همدې حال کې وروسته لدی چې طالبانو د غزنی پکتیکا د سړک یو برخه ویجاړه کړه، امنیتي ځواکونو د دې سړک د امنیت د خوندي کولو لپاره عملیات پیل کړي دي. طالبانو دا سړک له ډېرې مودې راهیسې بند کړی دی. د دې لارې مسافرو په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ته ویلي چې د لارې د بندېدو له کبله کړاوونه زیات شوي دي. د تاثیر راپور د خلکو په شکایت پیلېږي.
مانو محمد اسماعیل د پکتیکا د مرکز شاله اوسیدونکو یم. د موږ مخکې پاخه باندې راتلو، پاخه کې د موږ ډېر غټ سہولت وو، مریضان به وو، روره شی د مشکل به نه وو، موټرو ته مشکل نه وو، وس لاره بنده سوې ده. ډېر له خلکو له مشکل سره مخ دي، پوټې دي، خاورې دي، مریضان راځي له خلکو سره، ځینې دنده مریضان یې تر دې رسېدلی نشي.
زه جلال خان یم، زمونږ د پکتیکا ولایت د مرکز شرنی د سری کله اوسیدونکو یم. دا لاره بنده سوې ده او دا مشکلات مې سره غلي دي. هم ډرایور په تکلیف ده، هم سپارلی په تکلیف ده، هم دا خلک ډېر په تکلیف باندې دي. مخکې به په 1 ساعت 15 منټه کې رسېدلو، اوس په 2 ساعته کې رسېږو. چې موږ دغه دواړه تلفونه دا خواهش کوو، دا لارې آزادي
بل لور ته په غزنی کې نظامي چارواکي وایي د دې لارې د خلاصون او د یاد سړک د بیا رغونې په موخه یې عملیات پیل کړي دي چې د اندړو ولسوالۍ تر سینې سیمې رسېدلې دي. په زون کې د ملي اردو د ارکان رئیس روح الله په کویباد سیمه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو د دې لارې له بندېدو وروسته نږدې 5 کیلومتره پوخ سړک اړولی دی. دی وایي د دې لارې له خلاصون څخه وروسته به پر دغه لاره د هوایي او ځمکني ځواکونو په ملاتړ له 15 تر 20 امنیتي پوستې واچوي تر څو خلک په آرامه ورباندې تګ را تګ وکړي. طالبانو د عامو خلکو پر مخ دغه سړک ویران کړی او خلکو ته زیان اړولی دی. په غزنی کې د ملي اردو د ارکان رئیس ډګرمن حکیم خان هم وویل عملیات د غزنی اندړو ولسوالۍ د سینې تر سیمې رسېدلی او نور هم پر مخ روان دي. په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
دغه سړک یې وران کړی دی او په چکو ته انفجار ورکړی دی. کله چې موږ اطلاع حاصل کړله، رئیس صاحب ارکان قول اردو دی خوانه عاجل یو پلان ګزاري وسوله او موږ راغلو فورا نورم دی پرې نو خدای چې دا نور سرک وران کی او ویجاړی کی.
وسلوالو طالبانو تر وسه په دی اړه څه نه دی ویلي. د غزنی پکتیکا د غلار څخه باندې څلور میاشتې وړاندې هغه مهال وسلوالو طالبانو وتلل چې د غزنی پر اندړو ولسوالۍ ډله ییز بریدونه وکړل، خو عامو خلکو ته په خامه سیمو کې د تګ راتګ اجازه ورکوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم سالی محمد سالی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل د 2020 کال د پوره کېدو په مناسبت لیکنه خپره کړې ده. نن یکشنبه د دې حملې د پیل 2020 کال په داسل کې پوره شول چې د ورځپاڼې په حواله په دې جګړه کې د ناټو 3546 سرتیري وژل شوي چې په هغو کې 4545 تنه بریتانویان دي. ګارډین ویلي یو محافظه کارانه اټکل شي چې تر اوسه د دې جګړې له کبله 2,00,000 افغانان هم وژل شوي دي. ورځپاڼې ویلي په تیرو 10 کلونو کې هر کال په افغانستان کې لوږې، ناامنیو، د ژوند د چاپیریال تخریب او بېثباتۍ ادامه درلوده. دغه هیواد لا هم په نړۍ کې تر ټولو نیستمن او تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین زیاته کړې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بمباري زیاته کړې، له دې سره ملکي تلفات هم زیات شوي دي. په مطلب کې د ملګرو ملتونو د تیرې جولای میاشتې راپور ته اشاره سوي چې پکې ویل سوي په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د تلفاتو شمیر خورا زیات ګڼل سوی چې د اټکل له مخې د ملکي افغانانو تلفات په ورځ کې په اوسط ډول 28 ته رسېدلی دی. امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس په افغانستان کې د یو وژل سوي امریکایي سرتیري د هویت په اړه معلومات خپاره کړي دي. د ورځپاڼې د پرونۍ ګڼې په حواله جیمز اے سلیپ تیره پنجشنبه د هلمند د یوې ساحې په تصفیه بوخت و چې د چاودنې په پیښه کې سخت ټپي سو او وروسته یې ساه ورکړه. سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې لیکي له دې سره روان کال په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر وو ته ورسېد، حال دا چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 1500 امریکایان وژل سوي وو. ورځپاڼه په افغانستان کې د ټولو وژل سویو امریکایانو شمیر 2250 تنه شي او وایي 113 تنه نور د جنګي ماموریتونو د ملاتړ پر مهال په نورو ځایونو کې وژل سوي دي. د سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه په داسل کې کیږي چې نن یکشنبه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل 18 کاله پوره سول.
د ولسی جرګې ځینې خړې او د چارو یو شمېر افغان کتونکي وایي روسیې د افغانستان په شمال کې ځینې پخواني قومندانان په وسلو سمبال کړي دي. د ولسی جرګې یو غړي نذیر احمدزی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې د خپل ادعا د ثبوت لپاره کافي هستند لري. له بلې خوا د سیاسي چارو څو کارپوهانو هم وویل چې دغه سیمه ییز قومندانان روسیې او د دغه هیواد تر ملاتړ لاندې هیوادونو ته ډېر تګ راتګ لري. د دې موضوع نور تفصیل د واصل وصال پر راپور کې واوري.
د ولسی جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې روسیا د هیواد په شمالي ولایتونو کې یو شمېر مشخصو کسانو ته پیسې او وسلې ورکوي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی د شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ادعاو د اثبات لپاره کافي اسناد او شواهد لري. د نوموړي په خبره امنیتي ارګانونه، حکومت او د امنیت شورا د دغه مرستو په اړه پوره معلومات لري. د وایي د دغه کسانو له ډلې ځینو سره روسیې د پیسو وسلو مرستې کړې دي او جدی دی. د پخوانیو قومندانانو بیا ملاتړ کړی او د روسیې د مداخلو بحث پټ نه بلکې ښکاره دی. له دې وړاندې هم ځینو افغان چارواکو په افغانستان کې د روسیې له ورته مداخلو پرده پورته کړې وه. تا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو بنسټ کې ویلي چې د امریکا او روسیې اختلافات د افغانستان په لوري د حرکت په حال کې دي. په افغانستان کې بیا روسیه له اسلامي دولت ډلې له فوزه په ویره کې ده چې په وینای امریکایي پر وړاندې جدي نه ده، خو امریکا بیا تور پوری کوي چې روسیه په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه پوځي او مالی ملاتړ کوي. افغان چارواکو بار بار دا ویلي هغه وسلې چې د جګړې پر مهال له طالبانو د جنگ په میدانونو کې پاتې کیږي د روسیې جوړ دي، خو روسي چارواکو له طالبانو سره د مرستې موضوع رد کړي او یوازې دای منلي چې له طالبانو سره تماس لري. روسان له پخوا رئیسې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په تقابل کې دي او په وروستي مورد کې په سوریه کې سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان اسدالله ولولجي او عتیق الله مرخیل وایي هغه کسان چې روسیه ملاتړ کوي هغو هیوادونو ته ډیر سفر کوي چې د روسیې تر تسلط لاندې دي. دی وایي ډېری کارونه استخباراتي دي، له پخوانیو قومندانانو او نویو کسانو سره کار کوي او د روسیې تر څنګ ازبکستان او تاجکستان استخباراتي فعالیتونه کوي. هغه قومندانان چې اوس وسلې لري او په واک کې دي له دوی سره اړیکې لري او دا کومه پټه خبره نه ده او دوی په آزاده توګه ازبکستان او تاجکستان ته تګ راتګ کوي. و موږ غوښتل چې د دغه اندېښنو په اړه د حکومت او یا د امنیتي دفاعي بنسټونو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. کارپوهان وایي چې افغانستان باید په نړیوال اړیکو کې خپل استقلالیت وساتي، کنه لري به نه وي چې افغانستان د سوریه په برخلیک اخته شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د څپرې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې دواړو وسلوالو ډلو ته د مرجوب له ترڅنګ عامو خلکو ته هم مرجوب له اوښتي ده او په لسګونه کورنۍ اړې شوې چې سیمه پریږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
د وټپور په چپوري کې د داعش اسلامي دولت او اسلامي امارت د جنگیالیو ترمنځ د تیرې چهارشنبې په ماسپخین جګړه پیل شوې وه چې د پنجشنبې تر ماښامه یې دوام درلود. اوس هم هلته دواړه ډلو یو بل ته سنګرونه نیولي او هره شیبه د نوې جګړې د پیل کېدو ویره شته دی. په ختیځ کې د 201 سیلاب قولي اردو ویان محمد هارون یوسفزي ازادي راډیو ته د شنبې په ورځ د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنځ د شوې جګړې د تلفاتو په اړه وویل.
څلور تر وسوال طالبان وژل شوي، درې تنه نورې ټپیان شوي، همدارنګه څلور تنه داعش جنګیالي هم وژل شوي دي. د خواشینۍ ځای دی چې د دواړو توریستي ډلو د وسوالې نښتې په ترڅ کې یو تن دوه کلن ماشوم په شهادت رسېدلی او یو تن
له سیمی را کډه شوي خلک وایي د جګړې له امله ترې ډک کورونه پاتې شوي او دوی یوازې خپل سرونه راویستلي دي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
زما نوم سات محمد، کور نه مې چینج خپل سرونه راخلي او دوه غوامې راوسي او بس دا مشکل و چې دواړه طرفه جګړه وای سره وتخي خپل یې راخلي ټول کور پاتې شوی دی. در کور داسې نه چې چا چېره وړي خپل سرونه واړه ماړې راخلاص کړي.
زما نوم اسماعیل دی او د سفري د کلي نه درې ورځې وشو چې راغلی او کورونه هر څه ماغه سر ډک پاتې شوی دی. خالص خپل سرونه او د زنانه او ټولې جامې هر څه پاتې دي او مالونه هم پاتې دي. کاله کې څه غټ مالونه چې دي هغه ټول پاتې دي، خالص سرونه هم راوړي دي. نه نه هغې دواړه طرفه جنگ وو، یو بل سره څه خبرې اترې نه کېدلې او زخمیان هم هلته شوي وو. دوه زنانه، یو زنانه او یو ماشومه د عوامو مړه وه.
را کډه شوی خلک له حکومت د مرستو غوښتنه کوي
او دلته مو چې راووتل ټول څه لارو کې پراتې دي او اوس مال مړلې دي. حکومت ته ډېر ضرورت لرو نو ټول ماشومان او زنانه ټول راغلي دي لو واړه. هیڅ شی نشته دی دلته چې خپل او پردېشته دی. هغه یو یو کوټه لري او خلک پکې نه ځایږي، هغه پکې خپل نه ځایږي. نو دا نور ماشومان او دا خلک چې کوم راغلي دي دوی څه بندوبست نشته دی. ټول همداسې په دې لارو په دې کوڅو کې دا درې ورځې وشولې چې راغلي دي او ګرځي او یو چا د بل چا چنی ته پراته دي خپل یې نه تاسو.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو سره د مبارزې رئیس حاجی غلام علي ثبات وایي دوی د بې کوره شوو کورنیو د کره شمېر معلومولو دپاره د سروې ډلې ټاکلې دي.
لکه پی یو ما اداره به هر څوک هغه ته به 3000 افغانۍ کومک کوي. پی یو ما سره میاشت هغه صحتې نه هم نه ده حساسیت مشتاد هغه به سره میاشت سروې کې کومک کوي. نو بس لسې مو سره جلد کی او بس سره ډېرې وکړي چون کونړ دی او غرنۍ ژمی موسم هم لرو. نو مونږ
په کونړ کې د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنځ دا لومړی جګړه نه ده، بلکې له دې وړاندې د چپې درې په دیګل او د ماڼوګي ولسوالۍ په کلایګل او شوړی کې هم جګړې شوې چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. تر اوسه دواړو وسلوالو ډلو د شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
و بجې او دربش دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لسو ورځو لپاره په توقیف کې دی. هغه پرون د لاهور د احتساب د محکمې په حکم د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. په لاهور کې د احتساب محکمې پرون شنبه پریکړه وکړه چې شهباز شریف باید د تحقیق لپاره په توقیف کې وساتل شي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف شهباز شریف د لس ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل سو. پر هغه تور لګېدلی چې د پنجاب د والی په توګه یې له خپل صلاحیته سو استفاده کړې او پر چارواکو افشار اچولی چې د آشیانه اقبال په نوم یوه دولتي مېلمستون ته چې د غریبانو لپاره جوړ شوی و ځانګړي قراردادونه هغې کمپنۍ ته ورکړي چې د سیاسي تعلقات ورسره درلودل. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر فواد چودري د اکتوبر په 15مه پر شهباز شریف د لګېدلو تورونو په اړه وویل
حکومت هم اس تمام معاملے میں
دی وای چی زموږ دولت په دې پیښه کې بالکل بے طرف دی. خو د پاکستان د خلکو د استاذ په توګه دا خبره کوم چې هغه وګړي چې پاکستاني لوټ کړی باید مسؤل وګڼل شي.
ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے.
شهباز شریف له 2014 د 2013 میلادي کال د اگست تر میاشتې د پاکستان د پنجاب صوبې اعلی وزیر یا والی وو او بیا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت د سیاسي مخالف لوري یا اپوزیشن مشر وټاکل شو. هغه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف کشر ورور او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د هغه توقیف غندلی دی. د ګوند ویان دی مریم اورنگزیب د اکتوبر 15 خبریالان ته وویل چې د شهباز شریف گرفتاری سیاسي انتقام دی. د شهباز شریف زوی حمزه شهباز پرون د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړ او وی ویل
ته هم ته دل په پتر رکھر
موش په ماتره خود دې سیاسي سیستم او وطن په خطر په پارلمان کې ناشته خو کتا سو دې کارون ته دوام ورکړي موږ به پر خدای په توکل په پارلمان او پر سرکونو جنگ کوو
جنگ لړنګي سړکو په بي جنگ لړنګي
د اکتوبر په 14 په پاکستان کې د مرکزی پارلمان د یو لسو او ایالتي اسامبلو د 900 چوکیو لپاره زمینی انتخابات کیږي شهباز شریف په توقیف کې د پاتې کېدو له امله د انتخاباتو په درشل کې د خپل ګوند لپاره سیاسي کمپاین نشي کولای د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویلي چې شهباز شریف د دې لپاره نیول شوی چې د دوی موقف تر زمینی انتخاباتو مخکې کمزوری شي
دا هم د دې خبری مجلې د زینو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی ویلي دی چې پولیس باید قانون عملی کړي په جلال آباد کې بعد پاکستان کنسلګری نن یکشنبه بیرته پرانیستل شي د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یکشنبه د ننګرهار پرنګان لوبډله د پکتیا لسبریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي په پاکستان کې د مسلم لیګ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لسو ورځو لپاره د احتساب ملی ادارې ته سپارل شوی دی او د بوسنیا خلک نن یکشنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یکشنبه د ننګرهار پرنګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي د غوره لیګ په پرونیو مسابقو کې د ننګرهار پرنګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په 8 وکټونو ماته ورکړه د بلخ اتلانو بیا په 8 وکټونو د کابل له ځوانانو مسابقه وګټله د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې 15 لوبډلې د کابل ځوانان د بلخ اتلان د ننګرهار پرنګان د پکتیاز مریانو د کندهار اتلان ګډون لري د کابل ځوانان لوبډلې کپتانی راشد خان د بلخ لیجن محمد نبی د کندهار د اتلانو اصغر افغان د ننګرهار د پرنګانو استرالیایی آل راوندر بن کټینګ او د پکتیاز مریانو کپتانی محمد شهزاد کوي اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
په لومړي سر کې کچیر ځان راو پیژنې
امنه مایریم د مرسل مجلې مدیر مسؤله او د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز مرستیاله
اغلی مایار په رسنیو کې چې په رس کې کم خزیدي چې کار کوي تاسو څنګه دلته ورسیدې
د هغه شوق او علاقه له کابله چې ما درلوده که څه هم زما کورنۍ ډیره هیله درلوده چې زه باید طب ولولم خو ما د ادبیاتو سره ما د ژورنالیزم سره ما د خبريالۍ سره ما د نطاقۍ سره ډیره زیات مینه درلوده او د همدې کابله و چې ما د مسلک انتخاب کړ یا مې وټاکه په 2003 کال کې چې 1902 کال کې د کله چې کلید ګروپ یو مجله درلوده د کلید په نامه او وروسته د خزینه لپاره یو مجله غوښته چې رامنځته کړي د همدې په خاطر زه کلید ګروپ ته راغلم په دې چوکاټ کې مې لمړی د خبريالې په توګه په ډیر کم وخت کې د ایډیټر په توګه او بیا د مجلې د مرستیالې په توګه وروسته بیا تقریبا 14 کال کېږي چې زه د مرسل مجلې چې و خزینه مجله ده او د ټول افغانستان په کچه نشرات لري د مدیر مسؤل په توګه وټاکل شو د یعنی هر څو کولای شي چې د خپل ظرفیت لوړولو لپاره د خپل تعهد لپاره د خپل هڅو لپاره هغه ځای ته چې غواړي ورسیږي
ځینې تاسو وایي چې کوم خزي چې دنده تر سره کوي هغه به دومره خپل کور کلی ته نه رسیږي تاسو یو داسې خاطره کې چې راته وایي چې نور خلکو ته یو الګو پاتې شوی
زه په دې باور یم چې زموږ خويندې کې یو منظم تقسیم اوقات ولري زه فکر کوم چې نه به کور او کلی ته نه پاتې کیږي او نه به دوستان ترې نه پاتې کیږي زه ډېرې داسې خاطرې لرم مثلا په وادونو کې داسې هم شوې دي چې زه د دفتر نه تللی یم دفتن کله چې واده دی یا مې د خور یا مې د ورور په هماغه ورځ د هم دفتر ته راغلی یم هم چې د دفتر نه رخصت شوی یم په ډېر تیزه یو عجله مې خپله آمادګي نیولې ده اولادونه مې آماده کړي دي او بیا تللی یو یعنی یوه ښځه که پورا منظم تقسیم اوقات ولري او یو ټینګ از ما اراده ولري. فکر نه کوم چې دوی به د یاد کور په چارو کې ناکام وي یا به د دفتر یا د خپلې دندې یا وظیفې په چارو.
ډیره مننه.
مننه تاسو.
دا او د ژوند رنگونه په یاد لري چې د اتو بجو په خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي دوه اونیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غراز حقیقت سره زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. اوس هم بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، سلام عرض میکنم.